میلیونونو انسانانو ژوند دی اخیسته، په میلیونونو انسانان بې کوره کړي، په میلیونونو انسانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ کړي، په میلیونونو یې مایوبه کړي او کونډې کړي، اقتصادي زیانونه یې پرې باندې. نو څه باید زده شي چې داسې ناورینونه تکرار نه شي؟ د بحث لپاره مو دلته دې میلمنو ته بلنه ورکړې. میلمانه مو د شمکی کړوخیل د ړنګ شوي ولسي جرګې غړي او د چارو شنونکي پوهان ودیر ساپی د سیاسي علومو استاد، محمد صدیق پتمن د سیاسي چارو کتونکي، او ډګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هغو هوایي ځواکونو پیلوټ چې چارواکي به یې له یو ځایه بل ځای ته انتقالول. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونې ته ښه راغلی. لومړی به دا پوښتنه له اغلی کړوخیل څخه وکړم که په لنډ ولستان تاسو دا خپل نظر څرګند کړئ چې د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت اولې ونتوانېده چې د بیننسوان د سولې د تړون دفاع وکړي.
سلامونه. باید وایي چې متاسفانه د افغانستان هغه لومړی پلان هم چې مثلا څنګه یو سولیز انتقال وشي او یا څنګه هغه یو افغانستان چې یو لوی کلکیټ سره مخامخ و د هغه پایله مثبت راشي، لومړی دا چې هغه واټن چې د حکومت او د خلکو ترمنځ و هغه د ډاکټر نجیب الله حکومت هم نشو کړای دغه واټن له بین بیسي او د خلکو اعتماد بیرته راجلب کړي. یعنې دغه پروسې څخه د خلکو بې باوري او د خلکو نه اعتماد کول په حکومت باندې یا کرکه یا نفرت چې موجود و، باوجود چې ډاکټر نجیب الله ډېر کوشش وکړ چې څنګه هغه ټول د تاریخي اشتباهات جبران کی او واقعا یو سولیز پایله ولري. اما متاسفانه یو خو د خلکو هغه بې باوري او بل هغه نور کړی چې همدغه نه غوښته چې دغه باور رامنځته شي یا دغه برنامه کامیابه شي. په دې کې بدون شک د په پاکستان کې میشته جهادي تنظیمونه او خصوصا د رشاته ایس ای په پوره قوت باندې تلاش کولو چې دې پایله داسې شي چې کوم شی چې پاکستان غواړي. او متاسفانه دغه تطبیق کوونکی یو وسیله خپل افغانان شو دغه پروسې د ناکامولو په خاطر.
او مننه استاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم څه شی د دې باید شو چې د بیننسوان د سولې تړون ناکام شي او ډاکټر نجیب خصوصا ونه توانید چې د دې دفاع وکړي؟
مې مهرباني. خبره خدا ده چې هغه څه چې بیننسوان دی فیصله وکړه او ټول خواوو هم د مجاهدینو د خوانه د پاکستان حکومت او متحده ایالاتو دوی تضمین وکړ چې نور به موږ به وسلې نه ورکوو مجاهدینو ته او وسلې به بندې وي، او هم د نجیب د خوانه روسانو دا تعهد وکړ چې موږ به نورې وسلې نه ورکوو او لپاره دې چې جنگ بس شي او سولې ته لاره هواره شي او حکومت د افغانانو په خوښه دواړو خواوو جوړ شي او سوله ییز انتقال صورت ونیسي. همیشه به بیا فصل دې تړون نه نجیب همدا شکایت کوو چې موږ ته خو وسلې نه راځي نورې او په موږ یې بندې کړي دي، مګر موږ چې ګورو د تورخم نه او د سرحداتو د افغانستان نه د پاکستان خواته همیشه وسلې راځي، حمله زیاتې شوې دي، جنگونه زیات شوې دي او داسې ښکاري چې دوی هغه تړون ته وفادار نه پاتې کیږي او دوی ادامه ورکوي چې په زور یې ونیسي. نو زما اټکل هم همدغه دی او تصور مې همدغه دی. خبرې همدغه هماغه وخت کې هم کړي دي، حتی غربي هیوادو ته هم تللی یم، امریکا کې مې هم خبرې کړې دي افغانستان دیس کې چې ولې تاسې یو بل حکومت ته چې غواړي چې جوړ شي او نجیب سره ورسره پخلا شي او نه راولي. هغه په زغرده مونږ ته وویل چې مونږ غواړو نجیب نسکور کړو، نه دا چې نجیب سره کنار راشو او یا جوړ او روغ وکړو. نو په دې لحاظ باندې دا به دوام لري تر څو چې مجاهدین خپل پیروزي ته ورسي.
مننه استاد صاحب. پټمن صاحب، تاسو څه باور کوئ چې ولې د بیننسوان د سولې تړون د ډاکټر نجیب له لوري دفاع نشو؟ پټمن صاحب،
اوریز ما وازو
بلیو بلیو و ساورو
سلام احترام تاسو ته او درنو ملمنو ته ګوره د ملګرو ملتونو سازمان چې ده هلته یو جنرال اسمبلی ده او سرمنشي ده او یو د امنیت شورا ده د بینانسیوان ماموریت چې و دا متاسفانه د سرمنشي د ملل متحد ماموریت چې د جنرال اسمبلی نه مشروعیت اخسته نه د امنیت د شورا نه نه ډاکټر نجیب په بین المللي او نړیوالو چارو کې یو اساسي مشاور لره او خپله په دې پوه شو چې د یو بې واکه ادارې چې هغه اجرایي صلاحیت نه لري مامور څنګه کولی شي یوه کړکیچنه او جنګي مسله حل کړي. اساسي تشه په دې کې وه چې د بینانسیوان د ماموریت تر شا اجرایوي ضمانت موجود نه و چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده. یو دوم دا چې مجاهدینو د جنیوا په خبرو کې برخه نه لرله نو دې ته ژمن نه و چې دا د جنیوا قرارداد دی ومني. د جنیوا قرارداد د پاکستانیانو او د امریکایانو او د روسانو ترمنځ هغه شوی د وخت شوروي ترمنځ شوی او چې په هغې کې مجاهدین ملزم نه وو ځکه چې دوی ته به چانس ورنه کړی شو چې په هغې کې برخه واخل شي. درېیم که ستاسو په یاد وي په هماغه وخت کې چې د بینانسیوان ماموریت جریان لري د استاد رباني په مشرۍ باندې د مجاهدینو یو هیئت مسکو ته لاړه او مستقیمه د مسکو سره خبرې وکړې او عملته استاد رباني په خپله مرکه کې وویل چې تر دې وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت ته ضرورت نشته. ان د مجاهدینو د حکومت په رامنځته کېدو کې څومره چې پاکستان نقش لري همدومره د استاد رباني د مصاحبې په استناد د وخت شوروي روسانو هم نقش لري چې د استاد رباني مرکه د دې سند دی او دغه آواز اوس هم په آرشیفونو کې پروت دی. دغه دلایل او نجیب
بله مننه
داخلي مخالفتونو په اساس
او بخښه
داخلي مخالفتونو په اساس چې د ملیشو د خانه چپه شو یو اساسي علت دامه
مننه پټمن صاحب د ډګروال نور الله نسیمی څرګندونې وړاندې اورو چې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ وو او له چارواکو سره له نشته کتل دي خو مخکې تر دې چې نسیمی صاحب ته ورشو د سیاستوال سید اسحاق ګیلانی نظر لرو چې دای وای چې له بینانسیوان سره همکاري کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت په سولیز ډول بل حکومت ته انتقال شي. د شغل ګیلانی نظر له تاسو سره شریکو.
زه او زما یو سملګری مونږ بینانسیوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره د ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت نشي ما قبل انتقال دی ما قبل انتقال په دې معنا او چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي با لغینه استعفا وکي او د نجیب الله نه لاندې څونه خلک دي دا ټول به طرف خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
د اسحاق ګیلانی سرګندونه به ډګروال صاحب نسیمی تاسو په هغه وخت کې چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط کاوه چارواکي مولا یو ځای بل ځای ته انتقالول په هغه وخت کې کپلند تاسو ته وایي چې وضعیت څنګه وو د ډاکټر نجیب حکومت ولې نسکور شو تاسو څه لیدل؟
ډاکټر نجیب حکومت په دې نسکور شو د ما په ام چلته موږ هم خپل ډېرې خبرې د موږ تستر ګرلاندې تیرې دي. هغه دا و چې د پاکستان او د روسیې سره پټ تفاهم چې سوې او د پردې تر شا یعنی د کارمل پلویانو ډله یې د روسانو په تاریخ د ډاکټر نجیب الله د دولت په مقابله باندې راو پراول شول او په هغه نتیجه کې ډېری خلک چې وو په نظامی قوتونو کې لوړ منصبونه یې درلودل لکه نبی عظیمی لکه جنرال دوستم لکه جنرال مومن اندرابی او ډېری نور جنرالان چې په د امنیت ملي په وزارت کې وو د کارمل پلویان وو. د دوی په خوځښت باندې ټول دنیا خبره ده په دې باندې چې جنرال مومن په اول قیام کې ګډون وکړ او د دولت په مقابل کې ودرېده. بیا وروسته دوستم مرسته شو. بیا سید منصور نادری هم چې د اسماعیلیا تبارو مشر و هغه هم ورسره و او د دوی پټې اړیکې له احمد شاه مسعود چې د نظار شورا مشر و لغه سره
اړیکې نسیمی صاحب محترم دغه اړیکې چې تاسو ادا کوي چې دوی له احمد شاه مسعود سره اړیکې لرلې دا اړیکې تاسو له نږدې لیدلې دي؟ تاسو دا خلک لیدلې دي؟ بله
و کله چې دوی د دولت په مقابل کې قیام وکړل بیا د دې هلیکوپټر وغوند چې وو په مزار شریف کې درې سو اتیاوم وغوند هغه سلویس اعتماد شو د دولت لخوا او عین زمان هغه جیټ د جیټ پیلوټان چې وو په د مزار په هوایي ډګر کې هغه هم بے صلاحیت شول بیا موږ د کابل نه واستول شو هلته او د دې پرسونل او د هغه غوند کمانډان هم چې وو هلال الدین هلال الدین تللی وو حیرتان له مومن سره وو جنرال مومن سره او پرسونل یې اجازه نه درلوده چې اتاقو نه وځي میدان ته راشي یعنی هلیکوپټر یې د دوی وې خو پروازونه موږ کوله نو ځکه هغه خپل حیاتان هم چې تللي وو هغه حیاتان هم خپله ځان سره یو ورځ دوستمه پورې ورسوو په جرقدوق سیمه کې چې د دوستم قرارګاه والته په دغو کسانو کې محمود بریالی وو د کارمل ورور پای کارګر بل یې وو نبی عظیمی چې معاون د وزیر دفاع او قمندان د ګارنیزن د کابل وو فرید مزدک او نجم الدین کاویانی او دغه پنځه نفر چې ما ته ستدرو خودل دا مخفل له مزار شریف نه د شبرغان لوري ته په جاکو دوک
د ګروال صاحب نسیمی صاحب
بله بله
په هغه وخت کې خو ډاکټر نجیب جنرال نبی عظیمی د یو هیئت په مشر دوستم تاسو ولې و چې روغه جوړ و کې نو څنګه تاسو دایدا کوي چې دوی هم په دې کې شریکو
دا په دې شریکو چې دغه 15 نفر چې ماته ستنمونه و خو دل دوی د کارمل په لویان و او دی سره دغه پریکړه شوی و چې باید تاسو د نجیب په مقابل کې ودرېږي او دی د نجیب اشتباه هم دا و چې په دغه ګروپ باندې اعتماد وکړ د دې ځان لخوا د نمائندې په توګه دوستم ته ورسول د دې هغه خبرې چې له دوستم سره په جګړو کې وکړ چې ما سره تللی و بیرته ما راوستل د دې بیا دروغ خبره په بل شکل نجیب ته وویل ډاکټر نجیب ته هغه دا و چې هغه په ورته ویل و چې تاسو فقط جمعه تک چې قومندان دې شمالي صفات وو اغه دنده ګوخه کوي کابل ته وبولای بیا موږ د تاسو سربازان یو د تاسو تر امر لاندې وظیفه اجرا کوو په دغه خبره باندې نجیب وغولې د دې ټیم لاره هغه نفر چې موږ تاسو مخکې نمونه وکړل بیا کله چې دوی وغولې د دغه یتن چې کابل ته لاړل فقط په سبا د شپې په لاسو بجو باندې د انټونوف دودرش ترانسپورټیک نظامی طیاره راغله مزار شریف ته او جمعه تک د ډاکټر نجیب په دستور کابل ته لاړ او کله چې دی کابل ته لاړ بیا سر له سبا دوستم په مزار شریف باندې یرغل وکړ چې موږ په دې دادی کې وو او د مزار شریف اتلسم فرقه هم نږدې پروتو همدغه د دادی هوایي ډګر کې چې موږ وو بیا تقریبا د قومندان د فرقې د اتلسم چې وو هغه هم د نجیب په لوای وو دای ډیر جنگ وکړ خو بل اخر زوري ونه رسید دای مات شو او کله چې دوستمیان فرقې ته ورنډ نه نسول بیا دغه قومندان د فرقې په خپل دفتر کې دای مو وژه فقط تقریبا نیمه شپه وه چې د سیمان ټول را دینه وتل په دې د دې کې به موږ هم سره سیران پات شو شل ورځې پورې موږ هم سره سیران وو دا خبره چې تاسو ته کوم دا د مود سترګو لیدلې دي چې انده راځي چې څه وا
مننه نسیم صاحب مننه ازریب څپو کې پروګرام دی پروګرامو د سور ووم یا وتمی ته ځانګړی شوی دی په دې خبرونه کې مو میلمانه دی پوهن ودیر صاحبای شین کی کړو خیل محمد صدیق پټمن او د ګروال نور الله نسیمی د افغانستان د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د هوایي ځواکونو پیلوټ لوي خبرتیا ورسته بحث دوام ورکړو
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
دا ازادي په څپو کې د پروګرام کې وړاندې په پای کې دا نتیجې چې تر سیجو چې د ساور لومبي او لاتمی افغانان باید څه زده کړي نن ورځ څه زده کړي نو اوس په د ساور ومی تراشو په هان صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د ساور د ومی د کودتا پاتون انقلاب هر څه چې ورته وای علت څه په لاندو
او مېرباني علت خدا او چې مرحوم شهید سردار داوود خان کله چې قدرت په سپینې کودتا د لارې نه د پنځوسم کال کې ترلاسه کړ، یو سلسله پروګرامونه یې درلودل چې په هغه کې حزب دیموکراتیک خلق هم پرې خبر و، هم غوښتل چې د هغې نه خپل په نفع استفاده وکړي او د روسانو سره یې خپل معاملات پر درلودل. نو کله چې په حکومت د شهید سردار داود کې دوی یو سلسله قیود وضع کړل، د مظاهره باید نه وي، شعارونه باید نه وي، او ډېر شه آزادیګانې سیاسي نورې یو مودې دپاره بند کړل، او یو څه بقرګانې هم چې د حزب دیموکراتیک خلق کړی وې په هغو هم یو سفر نه باد چې د ایران نه شروع شو بالاخره په غربي مو هیوادو و مصر و سعودي و په پاکستان کې ختم شو، په کنړ کې بیانیه ورکړه، بېرته کابل ته راستون شو. نو د فکر د داود خان د نورو هیوادو تغییر کړی و چې تاسې نه روسان دا قدرت نیسي، او یا یې لاسپوڅي قدرت نیسي، یا حزب دیموکراتیک خلق ښه بدنامه کړی لپاره دی چې وایي چې دا کودتا ستاسې د روسانو په مشوره شوې ده. نو هغه یو سلسله اقدامات ونیول چې د حزب دیموکراتیک خلق د غړو لاس د حکومت د قطع کوو په شمول د عدم اجازه د مظاهرو د حزبیانو د خوا یا د هر چا د خوا چې وي. هماغه و چې د میر اکبر خیبر د حزب دیموکراتیک خلق د لوی استاد ترور رامنځته شو چې وروسته ثابتېږي او ویل شوي دي چې دا خپله دوی لپاره دی چې سیاسي استفاده تر وکړي، په خپله حزب ترور کړی دی ولې چې هغه مخالف دی د دې و چې حزب باید داود خان سره قدرت کې شامل شي ولې چې بیا به آینده نه لري. نو د هغې په بانه باندې چې دا نظام وژلی دی یا ترور کړی دی، دوی په سلهاو زره په لسهاو زره مظاهرې خلکو ته ټول افغانستان کې راوویستلې، په عین ورځې په کابل کې هم مظاهرې تر هغه د ختمولو پورې د میر اکبر خیبر خبره پورې بوتلې او زه د حکومت شعارونه ورکول. هماغه و چې سردار داود دوی هغه مشران نظارت خانه کې واچول او خپل جلسه نیولا چې دوی مقابل کې به آینده څه وکړو. دوی قومانده او هر څه د کودتا کولو د داود په مقابل کې هم آماده و. مغه و چې وطنجار د ټانک سره د پلچرخي نه د څلورمې قوا نه راووته او په حق باندې حملې شروع کړې په اووم د ثور باندې، او حتی د قوې نه چې راویستله هلته ویلو چې په داود خان حمله شوې موږ هم مرستې ته ورځو، حال دا چې دوی هم نظارت خانه دیوال چپه کړه، هم خپل بندیان د سنترل کمیټې د حزب دیموکراتیک خلق راوویستل، هم په داود خان هماسې یو قتل عام جوړ کړ او خپل رژیم یې اعلان کړ. دغه نتایج وو چې داود خان اوختل دی بله فکر نه او د دوی تېروتل په دې باندې.
مننه اغلی کړوخیل، که چیرته د داود خان د واکمنۍ د جمهوریت جنو ټکو تراشو، مثلا د دله جمهوریت سره په افغانستان کې هاشم میوندوال اعدام شو له یو شمېر نورو پوځیانو سره، د احمد شاه مسعود پاڅون وکړ، ګلبدین حکمتیار قیام وکړ یا پاڅون وکړ، او برهان الدین ربانی هم پاکستان ته مهاجر شو، یعنی دغه سیاستوال له ده سره مخالف شو. آیا دغه پیشو د د حکومت په کمزوري کېدو کې نقش درلود چې کله کودتا پی کېد او چا دفاع ونه کړه؟
کاملا معلومدار متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې قدرت ته رسیږي ډېر پیسه خود کامه سیاست اختیاروي. داود خان شهید هم خدای او بشي، اروپا اروپا اصلاح اغا دکتاتوری شکل زنده غوره کرلو او کوش وکه چه نور سیاسی حرکتونه یا احزاب یا غطول بانکی و فقط یا کم حزب شدوی خبال درلودل اغا اغوخته چه پا اصلاح اغا حاکم و سیگی او دا نور و سیرو یا دا نور اشخاص چه مالمدار دی متاثر او یا شانت ارتباطات در لدلو لده منطقه استخبارات یا نور ملکون سره دی په ساده ترجمه وکړه چې مثلا د خپل بقا لپاره یا د راتلونکو لپاره دی باید د فرانسان څخه ووزي او بلچته میشي. نو معلومدار چې نورو په سیاسي حرکتونو خپل ژوند یا رهبري هلته مثلا مسؤل نه ایسه او معلومدار هغوی هم دغه تحرکات هم په لار واچولو او د حجی څخه ووتل تر څو پورې وکړی شي د نورو په همکاري باندې دغه خپل هغه مخالفات یا هغه خپل سیاسي ډلو چپله څنګه ژوندی وساتي تر څو پورې په راتلونکي کې د اوتخان یا د اروپا پوره حیث یا حکومت وننګوي. نو معلومدار دغه ټول باعث دي چې مثلا د حکومت چپه کېدلو کې یا د مخالفین په زیاتولو کې منفي رول ولوبوي.
مننه. پټمن صاحب تاسو څه فکر کوئ دغه پیښې مثلا د اخوان المسلمین د ګوند مشان مهاجر شول احمد شاه مسعود قیام وکړو ګلبدین حکمتیار قیام وکړو لکه مخکې چې یادونه وکړه د دغه پیښو د داوود خان د حکومت په کمزوري کېدو کې ونډه لرله.
شبر سره ګوره د تاریخي حقایق او تپکاتو سره داوود خان چې کله قدرت وکړه په افغانستان کې د دیموکراسي لسیزه وه او قرار دا و چې احزاب رښتو کې او د ډاکټر موسی شفیق حکومت او چې هغه ژمنه کړې و چې د احزاب قانون په پاچا توشي کې او احزاب په قانوني بڼه فعالیت کوي. داوود خان په دې وخت کې کودتا وکړه او په حقیقت کې دیموکراسي خفه کړه او یو حزب جمهوریت په نامه باندې و اما په حقیقت کې دا د دیکتاتوري او بل بڼه وخه. یو داوود خان شخصي ژوند دی او دغه تقوا د وطن سره مینه د جلار دی یو دغه د سیاست کمزورتي او غلطي او اشتباهات دي. داوود خان غیر متوازن سیاست وکړ په افغانستان کې راستیانه وټکول او چپیانو ته رشد ورکړ. داوود خان د کودتا په لومړیو کې ټول پرچمیان ولسوالان شو ولسوالیو کې او په اردو کې پرچمیانو او خلکانو البته خلکانو د پرچمیانو تر وزر لاندې رشد وکړ او د داوود خان دوره په حقیقت کې د حزب دیموکراتیک خلق د پرورش دوره وه او د راستي سیاستوالو د وهلو او د تکول او ملي سټیج خپل داوود خان ونیو. ملي سیاستوال په دې کمزوري کې چې د انقلاب ملي او غورځنګ ملي په نامه حزب جوړ کړ دا څنګه دونیو ملي سیاستوال شوار دوه خص ملي شوارې په خپل وخت کې شامل نه کړې شو راشتنه وټه کول او چټانو ته رښت ورکړ چې د لخره دا نه متوازن سیاست د دې باعث شو چې د خپل هم د شهادت جام وڅکي او افغانستان نیوي بلې د غمیزي تور داخل کی چاغه د شور د و مې کودتا او چې هغه هم د دمات نامتوازن سیاست په نتیجه کې رامنځته شو. مخکې د دې نه چې کمونستان کو تصفیه کی اردو کې د ضعیف نفس او د دفاع د هغه وخت نشه ترته دي رسولي هغه کمونستان چې په رشوتونو په اساس باندې د اردو د سیمن فلانو سره اسناد شته دي مثلا قادر په احتیاط کې و دراوسته بیته دغه د هوایي قواو درستی زول مقرر کړی د هوایي قواو کمانډر پلاس کړل او تنجار باندې صورت سره ضعیف نفس خلکو باندې تکیا په کمونستانو باندې تکیا ملیشتیش په دروغ او په خپل نیول او دراستانو ټکول د دې باعث شو چې د ثور غنیزه په افغانستان کې راشي.
مننه پټمن صاحب. ډګروال صاحب نسیمی و بخښي چې په دې نه يم خبر دی داوود خان په وخت تاسو ذکر کولې کنه هغه وخت مو هم کار کاو.
نه د داوود خان په وخت کې زه د مکتب په دویم سیس کې وم او هغه ورځ مې ډیر ښه په یاد دي ځکه چې پلار مې د غوند غړی وو او دای په بګرام کې وای صاحب منصب وو په مغه ورو چې دای راغله ټول د ساور د کو د تاور از مې ډیر خپې اديګه غتایری چې راتله بمبردونه کوله نو په چتون کې خپل کور کې وو دا مې خپې اديګه.
ډګروال صاحب نسیمی تاسو ل خپل پلار ساوري دلې دی چې هغه څه ویل چې د داوود خان حکومت او د ساور د ومی را ورسته حکومت ترمنځ څه فرق د څه خبره کوله؟
خدای خو د ګوند غړی و خو زه کوم هغه وخت کې کوچنی و ما په سیاسي خبرو کې مې لاس نه وی او نه په غږېدو په دغه بارو باندې خو د ما پلار چې و خو د ګوند غړی و مګر دوی خو غوښتل چې د سم نظام رامنځته کړي مګر دا زه فکر کوم چې دغه انقلاب هم چې وسو دا یو داخلي توطئه و دغه د میر اکبر خیبر ترور کېدل دا د کارمل د ما په د معلوماتو په لوجه نه د کارمل د ډلې لخوا دغه کار شوی وو، ځکه چې دغه خپل د ګوند غړي تحریک کې د انقلاب او د پاڅون په لوري د داود خان د دولت په مقابل کې.
مننه مخکې پوهن صافي هم د مسلې ته اشاره وکړه. لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې لاملمنو پښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
تاسو کولای شئ چې د واتس اپ لالارې په دې شمیرې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. 00420221120401 شمیره تکراروم 00420221120401 او کولای شئ چې د سکایپ لالارې هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي او د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم 00420221120401 بیا یې وایم 00420221120401 اوس اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې سره سره یو اوریدونکو را سره دی.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو همکارانو ته او د تاسو د تاریخ نه د افغانستان ټول ملت وړاندې کوم، چونکه موضوع د ساور و مچ پرون و تیر شو اتمه نن و نو دا د افغانستان یو سپیشلای جهاد و مخ کې په دینه څوکسترګی نشي پټولای، اما دغه د خارجي استخباراتو فلمسون د ثوراتمه چې مجاهدین بدنام کنو د مو منظم قطعات اردو او تجهیزات چې مدرلودل هغه کبار ته زمينه مرسايده ک متاسفانه حسین د سیمه استخبارات دغه کوشش کوي چې پیلند دوه موږ کوم تجهیزات لرو غواړي چې دغه په څو حصو باندې وویشل شي او د بیرته داخلي جنگونه شروع شي، دا د باینه یوړل شي. نو زه په ټول ملت په ټول افغانان باندې غږ کوم چې افغانان باید یو لاس شي، یو اتفاق وکړي، یو مستحکم حکومت جوړ کړي ترڅو د سیمې د استخباراتو مخه ونیسي او موږ د دغو غمیز نه خلاص شو. مننه، تشکر.
دا پیغام اوریدونکو په واتس اپ کې راته ثبت کړی و. یو بل په ټلیفون لاله را سره دی، مهرباني وکړئ. اسریب سپوک پروگرام.
السلام علیکم.
وعلیکم.
تاسو احمد د کندهار خبر کوم.
مهرباني.
دا د سپی تاسو دغه سوال کوم چې چیرې سردار صاحب شهید سردار صاحب دغه خپل کوم د ځاله ملګری دې ویډیو ته سیا په نظر خامه چا چې ویډیو چې دا هم هغه وخت باندې دې کار ورکړی و یا دې وزل وای دغه
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو ازادي سپوک پروگرام دی، مهرباني تاسو پلانډ کې است. دا ټلیفون قطع شو. بل ټلیفون ته مخه کو د سکایپ لالارې اوریدونکو را سره دی. خوب روخ مهرباني وکي تاسو را سره است خبر وکي لطفا. تاسو را سره یست؟
بله سیب اوری.
اورو، مهربانی.
خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درانه میلمانه ته او ټول رادیو ازادي او ریډونکو ته سلامونه او نیکی هیله. مونږ چې ګورو لکه د هفته څور نه نیولې تر ننه پورې یا کوم نظامیان چې لکه لا تر اوسه د افغانانو په کشتار په قتل او غارت په ټول جرمونو کې دوی اخکل دي. لکه عرض می داده چې د اردو مونږ هیڅ کله نه غواړو چې د ملت په خلاف کله د روسانو په وینا د خپل ملت په خلاف وجنګیږي او کله د امریکایانو مونږ ولیدل اردو ملی لکه څنګه چې پخوانی قوای مسلح وو همدې د خلکو په خلاف استعمال شول، خپل خلک یې وژل. حال دا چې د اردو دنده دا ده چې د افغان ملت نه دفاع وکړي. متاسفانه چې دوی برعکس همیشه په جنایاتو کې ښکېلو او داسې اردو دغه د افغانستان په هېڅکله کوم درد نشي مداوه کولی او دلته چې داسې لکه مرتجی اردو او جنایتکار اردو نه وي لکه د جنرال دوستم خبرې. بله، چې لکه امریکایانو غواړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لکه څنګه چې اشت ثور کې پخوانی جنرالان و همدغه دین مجاهدین په نامه دل سره کابل وران کو چور چپاول وکړو او خپل په ټول جنایت کې د اردو شریک او ملاوت جرمي
مننه. یو بل اوریدونکو د واتس اپ لاري اخلو به ملمنو ته ورګرسو مهرباني وکي تاسو سره است. بله
السلام علیکم جناب شیبر صاحب تاسو ته
وعلیکم السلام
ملمنو ته سلام
وعلیکم مهرباني
بایزته او سي جناب شیبر صاحب دغه د سور ومه اتم ورځ په مناسبت ومه ورځ چې د سور دایو
ستاسو ژغ لرم خو تاسو راډیو لګولې دی غته غوښ نیسي ستاسو आवाज راځي کنه راډیو کم لګولې بي یو ام نسراور
نه راډیو نه لرم جناب شبر
مهرباني خبري وکي
د سور و ام ورځ دی دا د هواد یو دا غرز ده او همدارنګ د تم د سور چې دا د هواد یو را ورځ ده نو به من افغانان د وم د سور او اتم د سور څخه تجربه واخلو چې خدای نه خسته براتلون کې کې دغه بد واقعو سره مخ نشو د هیواد بیا یو بحران ته لاړ شي نو په دې هله چې دغه وسنه واکمنان د هیواد بهبود لپاره زیات هلې ځلې وکړي یو منظم اردو رامنځته کړي خدای نه خسته چې براتلون کې کې نور دا سي منځوي او منحل نشي دا پیغام
مننه مننه اوریدونکو بیرته مل منو ته ورسو د ساور پر ومه واتمه دلته بحث لرو لدی دوه تاریخي ورسو افغانانو څه زده کړی دي تر دې د اوریدونکو د سرګندونو په ارتباط په پولند پدمن صاحب تاسو څه په ورزياته وي د اوریدونکو په خبرو باندې پولند لطفا
د غدوانو ورځ چې دی زمنګ له یو اعتراف واړی شبر صاحب چې ولی د ساور ومه راغله او ولی د ساور اتمه راغله د دوارو عاملین چې مثلا لکه څنګه چې دغړوال چې دوی یې چې د پلاټ غون غړې او د سنیت لري ولې نیت خراب شو اوس یې اعتراف وکړ چې موږ وایو چې د ساور کودتا یا د ساور غنیزه دا یو تاریخي اشتباه وا کتر وطن وا که خیانت او جنایت وا او دا به دامدی عاملینو د پلین واورو تر څو ملت مطمئن شي چې دغه شی او پیخه پاینده کې نه تکراریږي د ساور اتمه تر شای دی او میړنی ملت جهاد میړانه مقاومت او د رستر امپراتوري رنگیدل پراته دي چې دا غینه منځنۍ اسیا آزاد شو شرقي اروپا آزاد شو د برلین دیوال رنگ شو ولې موږ څوکړه موږ ته یوران ویجاړ او کندر افغانستان او د یو لک شهیدان مزات په داخلي جګړو کې ورتل اغام استخارات کی ولی پدی باید اعتراف کو چول کابل ور تهید څوک دې ته حاضر نه دي شوې ما کابل ورانولو کې برخه اخستې تاریخ دې د پاره لسل کیږي چې موږ داغه نه عبرت وخلو عبرت پاغه صورت کې لسل کیږي چې موږ په خپل جرم اعتراف کو د دوارو پرزو عاملین اعتراف نکي نو چني کوي دې وی غمیز په سپا افغانستان کې بل غمیز راځي او تر څو چې موږ خپل جرمونو باندې اعتراف ونه کوو ملت ته رښتیا ونه وایو غمیز به په غمیز سره غالو او غمیز به د غمیز د پاسه راځي.
مننه پاتمن صاحب. اخلي کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې دا پاتمن صاحب مهمه موضوع ته اشاره وکړه په نور نړۍ کې چې کله سیاستوال تیر وطن وکي او دا طبيعي خبره ده چې هر انسان په خپل ژوند کې تیر وطن کوي بیا اعتراف کوي او وایي چې دا غلط کارو شو مثلا په آسیا کې د راډول لارې چې زه ورته ګورم یو یو نیم کال روسه په جاپان کې وسر ریاسم دی ډیری وړي خبرې له خاطر مې استعفا کړی او له دولت او له ولسه معذرت خوشتي په افغانانو کې دغه شی پیدا نش علت څه ده یعنی
زما په باندې چې دا راټول رهبریان چې دی د کسان چې راپورته شوی دی بېغنه چې دوی پوشي دوی د بهرنیانو په لمسون په تحریک په تشویق په حمایت په همکاري باندې رهبری ته رسېدلي دوی ته یو انګېزه ورکول شوې ده او دوی په خپل د نورو په تحریک باندې د نورو پلانونو باندې د افغانستان د بربادي لپاره کار کړی دی چې دوی واقعي رهبران نه دي نو دوی خاطر دوی هیڅکله هم دا اعتراف نه کوي او بلکې کوشش کوي چې هدا زمي د خپل خیانت جنایت کمکاری کمیشه سودی افغانستان تا وکلاله اغا دی خدمت پنو بانده تیر که اپا ولس بانده زن پزور بانده اومانی او بدون دشک یو که در کسانی پا دخپل گردو که شامل کلی سی طول عمر دی مداهان او دوی دی گردو مدافع پاتی که تا سی او گوره چه خصوصا اتم دی سور بدون دشک وم دی سور آغاز و بدبختی او هر فرصت چه پاکستان طول عمر ورت فکر کول سنگ ورت لاستا ورشی اینه در فرصت دی وم دی سور دی کودتا چه نومه به انقلاب که خود پاکستان تا پلاس ورغلا و منگتیم در رقم رهبران وکا کسی دویتا یو دی قد جنگ استراتیجی خودلی و نه دی افغانستان آبادی او دی پرمختک بخاطر بنده نو امدارنگ اتم دی سور وغا کم بدبختی سی دی مجاهدین پا نوم بنده حکومت زو فکر کمه چه منگه هیس نو افتخار نلرو سیده چه بیچاره و هغه معصوم انسانانو فکر کو چې واقعا د شغل په وړاندې جنگیدل دي ځانیم قرباني کړ او د پاکستان په لاسونه باندې موږ یو غلط جهاد وکړ موږ خپل افغانستان په خپل باندې وران کړ نو زه فکر کوم چې همدغه د اتم د سور رهبران چې دي دا رهبران نه دي د پاکستان طرفه ګمارل شوي کسان دي او دوی به هیڅ کلم د ولس ته معذرت نه غواړي بلکې په ډېرې بې شرمۍ بې حیايي باندې
دلته بل سوال ده او بخښي مشران اغلی کړو خیل دلته د مشرانو خبره نه ده یعنی مشران خو کېدیش تر اخره لزانه دفاع وکي په ټیټو رتبخ کسانو کې دغه نن سبا هم په اروپا کې یا په امریکا او په کاناډا کې چې ورته ګوري په بهر کې سره ناست افغانان که چیرته په یو محفل کې یو خلقی یو پرچمی یو اخوانی یو هم په دی یو ډله کې هم نه هغه په یو ډله کې چې نه هغه ورته ایران ګوري ځکه چې خلقی له خلقی توبه دفاع کوي پرچمی له پرچمی توبه دفاع کوي اخوانی له اخوانی توبه او داسې دفاع کوي چې سلو په سلو کې فکر نه کوي که همدغه سي افغانان روان وي د ټیټې رتبې افغانان نو څرنګه به یوې نتیجې ته رسیږو چې له دې دوو ورځو څه زده کړو او د دې وطن لپاره او د وطن په ګټه یو کار وکړو
څنګه چې پدپان سره د متاس فنل کومګه هم دغه یو جرأت نه لرو چې اعتراف وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړی دي موږ مشرتابه کوم اشتباهات کړی یا تنظیمونه یا حرکتونه یا چپیان یا راستیان د کوم نیمګړتیا د فکر کوم چې یا خپل ځان کولول دی او اکان بخنه غواړم دا ځنې کسان واکان جاهلان دي چې نوزم د فکر کوي چې په خپل دریز باندې باید پابند پاتې شي او هغه څخه دفاع وکړي باید جرأت ولري چې اعتراف وکړي چې کوم اشتباهات وسو رهبری صحیح نه و بهرانیانو لاس کې درلود موږ هغه ساحه ده خود اگاهی ته نور رسل چې سیاست چي ده یو د موږ مسلیت د افغانستان په وړاندې باندې څنګه ده موږ هر اشتباه کغه غوړ توجیه کو او هغه په خلکو باندې تحمل کو په زور په جبر زه فکر کوم چې دا یو امزان کول ول دی عوام او افغانستان ته خیانت کوي هغه په جګه ساتل بده او هغه په دې ساتل
مننه په همدې برخې کې به د پوهن سپی نظر واخلم پوهن د افغانانو چې کله له قانونو دفاع کوي د سیاستوال هر یو مقایسوي حالت راخلي مثلا ممکن یو اخوانه دا ووایي چې د فرزند حزب اسلامي خړې د جمعیت اسلامي خړې هغه دا خبره وکړي چې د خلقو پرچم ګوندونو غړیو خلګو وشل قیام موکو تر هغه خو به تر یو ځکه چې په دین باور لرو خلقي پرچمای وایي چې مغلانه کول رشوت مینه اخیس فساد مینه کو نو یو منظم حکومت می جوړ کړي فکر نه کوي چې تر هغه چې مقایسه کوو دا به دار غوی لکه یو مامور چې رشوت اخلي وای ټولي اخلي نو زی ول وانه خلم څنګه پون صفه
هم دا خبر ده خبره دا ده صاحب چې اصل نقص او امغه قانون اساسي ده نو نساو څلور سپیتم کال ده ظاهر شاه د وخت کې ده چې قانون راو وست تفکیک قوای اومنلا او هغه ابسولوتیزم مطلقیت د قدرت په شایي مشروطه بدل کړ د تشک نشته مګر هغه فصل چې هغه رښتیا هم آگاهی ملت تا ورکوله خرق تا ورکوله هر فرد جامعه ویشته بخواته بیول او بیای بخپله بخپلو ملی پرنسیپونو پا اساس عمل کوه ندا چه ده خارجان و دلمتون پا اساس آغا تاسیس احزاب و آغا توشی نکره او احزاب و اجازه ور نکره اما غو چه یو تعداد ده آغا وقت چون تقسیم ده جهان په دې دوه بلاکو د شرقي او د غربي وو یو تعداد چې کمونیزم او سوسیالیزم خواته علاقه درلودله د روسانو د دوی د وارسا پک د غړو د خواته قوه کېدل، که درسته تلل مالته هم پیچکاري کېدل، او که دننه په افغانستان کې و هم تماسونه ورسره جاري وو چې څه باید وکړي دوی آینده دپاره چې قدرت په لاس کې ونیسي. او په مذهبي و سیلاسی غوندونو کې هم که رښتیا درته ووایم چې یوازې اسلامي مفکوره د افغانستان دپاره، د افغانستان په خاطر، د افغاني ملایانو یا د مجاهدینو یا د روحاني مشرانو په لاس کې به و په خپل اختیار به حرکت کوو. متاسفانه چې نه وو، دوی به هم د پردیو د خوا د افغانستان د ضد د حاکمیت د مخوانه چې پاکستان د پرنسپ د اسلام په اساس تاسیس کړی وو انګریزانو په 1940 کال کې، نو هغو لاس وهل چې افغانستان ضعیف شي او خپل نفر په نامه د اسلام او دین راولي. نو په دې لحاظ باندې دومره زمینه دوی ته مساعده نه شوه په داخل د افغانستان کې چې سیاسون مبارزه وکړي، خلک هم وپیژني، او که څوک تر پلوي پیدا کوي یا طرفدار پیدا کوي یا رای اخلي، هغه به په خپل د فکري او ذهني او وجاهت د ملي په اساس خلک ورپسې راټولي. دې شي ته زمینه مساعده نه شوه، او اکثریت د جامع زمونږ تر ننه هم 80% بېسواده پاتې دي، چې دا د پخواني رژیمو نقطو چې سواد ته یې ملت نه پرېښوده چې که دوی باسواده شي دی به قدرت ضعیفېږي. دا علت یې و چې خارجیانو مداخله وکړه، کودتاګانې راوړلې، او تر ننه پورې یو یې په خپل اختیار کې نه دي.
مننه. د خبرونه محدود وخت پاتې دی، په لنډو به ستاسو درنو میلمنو نظر واخلم. لومړی به د ډګروال نسیمی صاحب نظر واخلم. ډګروال صاحب نسیمی، ستاسو په باور په هغه وخت کې چې تاسو کار کوئ د ډاکټر نجیب په وخت، په هغه وخت کې طبیعي خبره ده چې مثبت کارونه هم شوي دي، منفي کارونه هم شوي دي، وای چیرته چې انسان وي خامخا مثبت کار هم وي او منفي کار هم وي، افغانان د هغه وخت له تجربې څه باید زده کړي چې اوس یې تکرار نه کړي؟
دبا دغه زده کړې مې چې په دغو ټولو تحولاتو چې افغانستان کې راغلي دي دا مې زده کړه ده، او خپلو هېوادوالو ته هم دغه وایم چې همیشه افغانستان چې وران شو د شخصیت پرستۍ له وجې نه، مثلا یو تعداد د کارمل په تر شا ودرېدل، بل یو تعداد د ترقی په تر شا ودرېدل، یو تعداد د حفیظ الله امین تر شا ودرېدل، او دغه وجه سوه چې د وطن سره د مینې او د وطن سره د خدمت روحیه له خلکو سره نه وه، فقط د شخصیت او دغه شخص چې دی پلوی و د دوی تر شا دوی درېدل، او دوی که پوهېدل او که نه پوهېدل ولې د دوی لاره یې تعقیبوله. دغه ډېر لوی زیان و افغانستان ته، او په راتلونکي کې هم دغه ده. خو خدای چې زموږ خلک، زموږ افغانان باید همیشه دی وطن په فکر کې ووسی نسبت تر شخص پورې، چې شخص پیدا کیږي لمنځه ځي، مګر وطن همیشه د سړي په زړه کې باید ځای ولري. ځکه د شخصیت پرستۍ علت د افغانستان د ورانۍ سبب وګرځي.
مننه ډګروال نسیمی، مهم موضوع ته مو اشاره وکړه. پتمن صاحب، که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، مثلا د تیرو د ثور لومې راورسته چورته ګورو، د ثور په مو باندې چې کله واک پرچمان لري شول، او واک یوازې خلقیانو ته وسپارل شو، یا په پیل کې چې دوی دواړه سره یو ځای وو، تقریبا ټولې چوکۍ د دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم غړو ته ځانګړې کړې. لیکن تر ننه پورې افغانانو دا زده نه کړل چې کچرته یوازې په خپلو خلکو اعتماد څوک کوي، دولتونه نشي ټینګېدای. وس هم هم داسې دی، فرزند د طالبانو په رژیم کې یوازې مولوی صاحبانو ته چوکۍ اختصاص شوي دي، دا یو ټکی. بل ټکی دا دی چې یوازې خپله مفکوره تر ټولو بره وګڼله، یعنی نورو خلکو ته د دوهم لاس په سترګه وکتل. فرزند خلقیانو پرچمیان یو ډول مافوق، او نور افغانان په ماتریالیزم سوسیالیزم چې نه پوهېږي، د دوی په وینا هغه دوهم لاس خلک وو. فکر نه کوي چې لږ تر لږه دغه دوې تجربې نن هم افغانانو نه دي زده کړي؟
چې برشه ما په خپله صفه کې په دې باندې ولیکنه کړې، په افغانستان کې د یو ګوندي سیاست ناوړه پایلې، تاسو باندې دا پایل دا وڅانو که او خلکانو ته څه دتا وکړه او مجاهدینو هم پام دی لا باندې راغلل او وروسته زموږ جمهوریت هم چې وو هلته آزاد وروسته ونه که او نن چې طالبان دي هم هماغه سیاست دی چې مثلا څلوېښت کاله وړاندې وو. دې سیاست په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. یو ګوندي سیستمونه او د خپلو ملګرو یا د خپلې ډلې سیاست افغانستان د قحطرا حالت ته دی، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ، او هم د بینالمللي روابطو په لحاظ باندې. وړاندیز مې دا دی په لنډه کې چې راځئ یو جانانه مردانوار اعتراف وکړو چې موږ د خپل ملت په وړاندې باندې اشتباهات، خیانت او جرم کړی دی. د خپل ملت نه معاف غواړو، د خپل خدای جل جلاله نه معاف غواړو، د خپل خلکو نه معاف غواړو. موږ دی وبخي تشهید دا چې راځي یو بل ومنو. هغه چې د پرون خلقه وو چې هر چې کې ما پنځه کاله پولیس شرخي کې تیر کړي، باورین تم دې غږ ورکوم. زما ورور دی، هر جرم جنایت چې کړي کما کړي ما دې افه کې کده کړي دی افه کوم. هغه چې پرون طالب وو انتحار کوي، نن په قدرت کې دی، بالکل په قدرت کې منم دی، مګر ما ومنه. هغه دا دی چې یوازې ته نشې کولی. دا تجربه خلکانو تکرار کړي، دا مجاهدینو تکرار کړي، او دا موږ په جمهوریت کې تکرار کړي، او دا داود خان هم تکرار کړي. یو د بل سرونه خوړلي، راځي نور یو بل شتکو، یو د بل درناوی وکړو، او په افغانستان کې د افغانستان د ملت رایا، اراده او اساسي حقوق ومنو. پرته د دې بل لار نه لرو. نړۍ ټول هیوادونه په همدغه پرنسپونو باندې ژوند کوي. موږ په نړۍ کې یو جلا هیواد نه یو، د نړۍ سره تړلي یو. ټول سیاسیونو ته مې عذر دی، سوال دی چې خپله ماضي یو ځل وارزوي، او دا غبدی او کرغیړنې ماضی نه دا عبرت واخلي چې راتلونکی او مستقبل په ګډه سره وړاندې بوزو. او په دې کې دا ټول لګنی په سیاسي لحاظ داسې پیشنهاد کوم چې راځي چې د ملي دیموکراسۍ مرحله یو ځل تیر کړو. هر چا ته موقع ورکړو چې خپل نظریات وي، که څوک په هر قسم نظام او رژیم معتقد دي نظر دی ورکي، او په نتیجه کې همدا نظام او رژیم چې په هر نوم عنوان دی د ملت نه مشروعیت واخلي، یعنی د ملت رایا او اراده دی د مشروعیت مصدر وي، نه ټوپک د پردیو سره روابط او د نورو په اوږو باندې قدرت ته رسیدل.
مننه پاتمن صاحب. پوهان صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ فکر نه کوئ چې افغانانو له دې څلور څلوېښت کلن تاریخه واکمنو افغانانو څه نه دي زده کړي، بیرته صحوه په صحوه تکراروي؟
برادا ولې چې دوی ته قدرت واره د خارجانو حکومت مفت لاس ورشي او خواري او قرباني پکې ملت ورکړي، دوی بیا په هغه ملت باندې هم راي نه وایي. نو دې لار ده چې اول هر څوک چې قدرت لري ټول ملت ته په اکثریت ملت ته د تعلیم او تربیه غمه اخري چې دوی خپل پوښ خپل مشران خپل وټاکي باندې کې. او دویمه دا چې اکثریت ونه لري باید خارجي لاسو فرمایشاتو په اساس باندې رفتار دلته ونشي، که هر حکومتي تر هر نام لاندې تر هر مفکوره لاندې تر څو اکثریت د خپل ملت خپل نکی او خدمت ورته ونکی او دا عمل کې ثابت نکی دوی داس نه لري، دوام نشي کولای. همدغه به یې تر څو چې دا ملت او دا ځمکه او اسمان او همدغه خاورې موږ به دې مصیبت دچار یو دی، یو بزی بل برازي هغه به نور خلق راولي.
یو ډیر عادي مثلا یو سوال د داوود خان له حکومت راورسته، خلکانو پرچمانو بیرق بدل کو، بیا د وروسته بیرق بدل شو، بیا د مجاهدونو په وخت کې بدل شو، اوس طالبانو ورته کار کړی دی. د ابله پښتنه خو مل پټمن صاحب نه هم وکړل چې فرضاً غوی هم خپل غړي او هغه کسان یوازې په خلکو باور کوي چې دوی ته نږدې وو، اوس هم همدا کار روان دی. فکر نه کوي چې دغه رقم کارونه حتی ممکن ده طالبانو د سقوط باعث شي او ممکن ژر؟ استاد صاحب
جی بالکل هغه صحیح خبره ده. همدغه مقصد و چمدا وایم چې طالبان هم دا ځلې چې راغلل دوهم ځلې موافق شول، او خپله چې وایي چې موږ دا ځلې غربي امپریالیزم ته هم شکست ورکړی دی، نو دا قربانیانې ملت ورکړي دي. که موږ یو نیم میلیون د کمونستانو په ضد شهیدان خیو، دا د هېڅ تنظیمي د کور نه نه راوځي. دا یو نیم میلیون افغاني میندې دي چې دا مجاهدین یې زیږولي وو او قرباني ورکړې. دوس وخت هم همداسې ده که امریکا هم لیدا همدې ملت ولګې ته هڅه ده ځان څنګه دې غلط پوه شوې کار ورو چې کولای ولې چې په خیانت په مخ باندې ولاړل او طالبان ته زمينه مساعده شو چې قدرت ترغلل دوی باید چې او تسلیم شي د ملت ته د ملت فکر ده دوی باید ترقینه او نه کړځي مخ او تباند نه کی پری دي چې ملت په خپل په ودرېږي او هر نظام
مننه پوهان صاحب تاسو د افغان میاندو قربانی ته اشاره وکړله اغلی کړو خیل د همدغو میاندو د نجونو مکتبونه که چیرته بند وي له دې تیر څلور څلوېښت کلن تاریخ څه زده نه کړو د افغانانو انجام به څه وي د اوسني نظام انجام به څه
د ټولو دوستانو د خبرو په تایید باندې باید وایم چې هر حکومت چې ولاو چې پیګو چې متاسفانه هر یو د نظامی مبارزې یا د جنگ لار نه قدرت رسیدلې دي او امیدوارم چې نور افغانان سیاسي او مدني مبارزه زده کړي نه همیشه د ټوپک لارې اغم د بهرنیانو په کومک په همکاري باندې خپل وطن ویجاړ کې افغان کوشش د ادامه ورکړي تر څو پر قدرت ته ورسیږي په هر سره متاسفانه ار یو دی د ټوپک لارې قدرت ته رسیدل امیدوارم چې نور ټوپک ته نه وایي نو په د بهرنی استخباراتو باندې یا په امسارګانو باندې اعتماد نه کوي بلکې خپل ولس ته مراجعه وکړي هغه خپل نظریه او مفکوره په زور په خلکو باندې تحمل نه کوي بلکې له خلکو سره یو مشترک کار وکړي او د افغانستان ملي ګټې ته لوبیتوب ورکړي هر هغه حکومت او دولت چې 50% نفوس چې خزي دي هغه له نظر او غورځوي هغه محدود کی هغه کنټرول کی هغه تعلیم له پرپختګ نه په اسلام باندې کی د مطمئنه اوسي کی چې خپل مشروعیت لاسره نوري او کوم زرم لري هغه به د لاسه ورکی او د افغانستان تبایی به اسکرزي کی دنیا تجربه دا ثابته کړې ده چې هر څومره چې د افغانو په څنګه غواړم چې په پنجونو په تعلیم باندې سرمایه گذاري وشي کار وشي موږ مر بغاوت ملکونه پرمختګ کوي او یو باسواده نسل بروزل کیږي چې بایستي خوشبختی او پرمختګ ګرځي غیر دغه نه به خودکاما مغروره دیکتاتوره او د بشري حقوقو نقص کونکي حکومتونه بل له نابودي سره بل اخر مخامخ کیږي
ډیر مننه اغلی کړو خیل پوهان ودیر صاحب محمد صدیق پټمن او ډګروال نور الله نسیمی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته تر بل خبرونه مو خدای مله